په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوي. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته درناوی وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانټانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ بللی. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یونامه هم په خپل راپور کې کړی وي او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 12% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه راپور نیمګړی بللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارک بودین له قوله ویل سوي چې هیڅ کله باید روغتیایي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخ نسي. د یونامه په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور سره غلي چې د 2015 میلادي کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نور روغتي مرکزونو او کارکونکو په نشکولو کې ډیروالی راغلی دی. ورستی پیښه د روان کال د فبروري پر 28 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې وسوه چې پکښې یو ځانمرګ برید کوونکی د دغې سیمې د روغتیا کلینیک دروازې مخې ته پر افغان امنیتي ځواکونو چادودونکي مواد وچول چې د دوی ماشومانو په ګډون پکښې 14 ووژل سول. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتېپه او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 جوزیان ولایت ته سفر وکړ. شاغلی دوستم رسنۍ ته ویلي چې د لزر سرتیرو او افسرانو په ګډون په دغه عملیات کې به د هغو افغان ځواکونو انتقام واخلي چې وسلوال مخالفینو یې سرونه پرې کړي دي. دوستم زیاتوي چې شاتګ ورته عیب دی. د یو چې موږ لزر کسان اوسو او ونو څه کولای چې دا قاتلین له منځه یوسو نو ولې مو دغه یونیفورم اغوستی دی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 وړاندې دغه یونیفورم د تشریفاتو لپاره نه دی اغوستی. یا به افغانستان آزاده وو او یا به دا جامې زموږ کفن جوړې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په قشتېپه ولسوالۍ کې ناامنۍ ډېرې سوي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په خبره دغه عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل څخه پیل سوي دي. نوموړي له خپلو سرتیرو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، د خلکو مال او شتمني ته سترګې ونه نیسي او له جنګي اسیرانو سره په نرمښت چلند وکړي. روانه اونۍ د هغو کډوالو او په نغښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسېدلي 300 واوښت. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پات نورې د سوریه، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې 310 ډېر کډوال مړه سوي دي. د راپورونو پر اساس د مقدونیې او سربیا حکومتونو پرېکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یوه افغان چې د سلګونو نور افغان او ایراني کډوالو په قطار کې دی چې بیرته یونان ته لیږل کیږي، رویټرز آژانس ته داسې ویلي. افغانان به څه وکړي؟ که دوی افغانان نه مني نو ولې هغوی پرېښودل چې تر مخکنی پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګونټنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما له همدې کابله د دغه زندان د تړلو خبره کړې ده. نوموړي د ګونټنامو زندان د تړلو طرحې د څرګندونو پر مهال وویل
For many years it's been clear that the detention facility at
دوی لډیور کلون را پدی خو دا څرګنده سوی چې د ګونټنامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. ولسمشر اوباما په خبره د دغه زندان 15 تنه بندیان به نور هیوادونو ته ولېږل سي او متحده ایالات به د پاته بندیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا د انتقال وړ دی که څنګه. د امریکا حکومت په کال کې 40 میلیونه ډالر د ګونټنامو پر زندان لګوي. د دغه زندان بندول د ولسمشر په توګه د اوباما تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ ژمنه وه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ سوی دی. بریټ مک ګورګ پرون وویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه تر نیمایي راکښته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تمه ده د فبروري پر 28 نیټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د ختمېدو په هدف یوه موافقه وسي. مک ګورګ دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنګیالي جذب کړي. دی زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که د مشق او مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي واشنگټن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تیره ورځ د امریکا د هغه هیواد سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډیر ژر به د سوریه د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه سي.
Now if it's real and really happening
that could move دوی اوس کده مذاکرات رښتونی او کیدونکو کې کدای سي پر مخ ولاړ سي لکه چې وړاندې مې ویل که هغوی یو ځندوی نو مشتبه څرګند سي چې په لار کې یو کلک خندسته او هیڅ پرمختګ به ونه سي. بلخوا په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکي ډله چې مقرې په بریتانیا کې دی په سوریه کې د داعش ډلې د پرمختګونو خبره کوي. او د ایران د نفت وزیر بیژن نامدار زنګینا د روسیې او د اوپیک سازمان د درې نورو غړو هیوادونو هغه وړاندیز رد کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه وړاندیز د روسیې، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر لخوا سوی چې زنګینا غیر منطقي او خندونکې غوښتنه بولي. د خبرونو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو ته نور خبرنو سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکنه د ورسره نیول شوې. په روانه خبرونه کې به په دې اړه رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي ښارګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی، خو دغلته یو بل دولتي هیئت وایي دغلته فساد نشته. په سپین بولک کې بیا په ګمرک کې د فساد خبره تایید شوې ده او ویل کیږي چې درې مامورین دغلته د فساد په تور نیول شوي. د کابل خاریان د برېښنا د جریان د بیا فعالېدو وروسته خوښ دي، خو پر حکومت او پتیره بیا پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو د ساتلو لپاره تدابیر جدي کړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا هم اورئ چې ولسمشر باراک اوباما چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو د یو وار بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف پلټ او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه لرو. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډله وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویلي د سولې د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیزې غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه ویل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږۍ ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه یې روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي، موږ همدا غواړو. د دې لپاره موږ دفتر خلاص کړی دی او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو، آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وو. د طالبانو استازو د سولې په غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وو او ویل دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوي ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږۍ ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډېده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د 2016 کال په مقایسه په 2015 کال کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بې ساری و. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او له دې کبله یې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در 6 ماه اول سال 2015 تقریبا 60% زیات د شته تلفات ملکی به تناسب
دا وای د ملکی تلفات شمیر په 2015 کال کې ډیر سوی دی. د بلګې په ډول د 2015 کال په لومړی یو شپږ میاشتو کې د 2014 کال پرتله تقریبا 60% ډیرواله راغلی دی. د دغه مرګ ژوبلې 70% د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس پاته نورې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوی دی. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوی دی. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکښې بې تنایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دې وضعیت ته په کتو د تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره په زغرده اواز پورته کوي په بېساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکښې افغان ځواکونو په سلو کې د 18% ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوي راپور کې ټولو هغه ودونو ته چې د بشري حقونو وضعیت پکې ناسم شول سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې پر دغو حکومتونو ژغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول یې تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوی دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي خرګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د جدي اقداماتو ارادي نه موجودیت د فساد شتون ته نور زمينه هم برابروي. په دې اړه لسمینا زموږ خبريال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خرګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خرګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
ټولو پورې دلته رشوت او په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده، ټول پر رشوت اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځومه چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري، مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي.
روخه مده ته دې ځای پورې او بس خواران نه چانه لس په یو څه چانه شل اخیستي پوش ما کو دې سیستم مکړکین کړه کسب ټول مقصد دې خیانت هر سړی خپل جیب غل دی پوش واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرې چې دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل مامبوران مونږ ته زیات راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچا ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کی دې سره قانون چلانو چې بل سړی بل وردا فکر نه کی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزې لړۍ پیل کړې، دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي. نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سینه کې څنګه چې باید وشي، ځکه دوی خپل فساد کې ښکېل دي. اواید باید جګشه خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سي کمیساری په برخه کې عمدغه سي د تلي موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد په تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي.
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل د خرګوټي نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل. د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته.
موږ هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو، د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې دپاره هم د دې دوباره د غوښتلو دپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفتدین لاس لري.
خو بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا نه وایو چې فساد نشته، هیڅ وخت موږ نه دي ویلي چې ټول ادارې پاکې دي، خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي.
له دې وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوې او دولتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوي دي خرګوټي ته تللي تر څو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون تاییدوي خو بیرته دغه تورونه د بل متصل پلاوي تک سره رد شوي.
د کندهار چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. ویل کېږي چې د دې کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیې قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، خو چارواکو دغه خبر رد کړی. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین له دې عمله نیول شوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته یې د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یوه هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول سو. د خپلواک په وینا د هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحات لخوا د موضوع سره په تړاو د ګمرک مدیر او د نور مامورینو ولسوی د کندهار د والي ویان وایي چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقاماتو سره تړلي وي، خو خپلواک ونه وایي چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې نیول شوي کسان د کندهار د امنیې قمندان پورې تړلي دي او پر دغه مسله د کندهار والي او د امنیې قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دغه ادارات کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیې قمندانې هم د والي او قمندان ترمنځ د اختلافاتو مسله ردوي او وایي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټر وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازې پرته داخلېدل نیول شوي.
امر چې د ولایت مقام لخوا شوی دی شبه درنښت او شبه درناوي اجراات شوي دي، اما هغه شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې دې خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول شوي هم دي د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسو هم یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوی شوی دی.
د دورانی په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د دغه وسلوالو د نیول کېدو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې بولدک ته د ولایتي ادارې لخوا د استول شوي هیئت کوم غړي نه دي نیول شوي.
اوس هم یو بل رپورټ هغه دا چې کابل خاریان د برېښنا د جریان له بیا فعالېدو خوښتي، خو پر حکومت او په تېره پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو ساتلو ته جدي تدابیر ونیسي. کابل خاریان کابو یوه میاشت د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ وو. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو د روان ژمي د دلوي کابو ټوله میاشت د برېښنا د نشتوالي له ستونزې سره تېره کړه. د کابل څو تنو خاریانو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بې وزلي خلک په روان ساړه ژمي کې د تیلو، ګازو او د سوند نورو موادو د اخیستو توان نه لري او برېښنا کولی شي چې د دوی ستونزې کمې کړي. اوس چې برېښنا بیرته فعال شوې پرې خوښ دي، خو له حکومت غواړي چې په هیواد کې د برېښنا د ټولو ستنو او مزو خوندیتوب ته تدابیر ونیسي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو باسط او نوید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ برقونه د دوه ورځ په دې خوا چې جوړ شوی دی او د حکومت نه خواهش کوم چې امنیتي تدابیر ټینګ کړي تر څو بل پلا دوی موافق په دې کار نشي.
موږ د حکومت څخه غواړو چې د هغه پیې چې مرکز او نور ولایتونه وصل کوي د هغه امنیت ونیسي تر څو خلک د هغه ستونزو سره مواجه نسي.
کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د روانې لمریزې میاشتې په سر کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې ویجاړې او په ځینو سیمو کې مزی هم پرې شوي و چې له امله کابل ښاریان کابو یوه میاشت د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وو. امنیتي ځواکونه وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کابل ته د ازبکستان شاوخوا 250 میګاواټه برېښنا بیرته فعاله شوې ده. ښاغلي دلاوري وویل برېښنا د هیواد د ټولو خلکو حق دی او وسلوالو مخالفینو ته په کار نه ده چې د هیواد بېوزلي خلک له حکومت سره د مخالفتونو په اساس له دغه حق محروم کړي.
اوس هم یو مرکه راخلو او هغه هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف به یو نوی تړون لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې د دغه تړون له مخې به چې دواړو هیوادونو د چارواکو د غوښتنې په اساس جوړیږي د دواړو هیوادونو ترانسپورتي موټرې وکولی شي چې افغانستان او پاکستان هرې سیمې ته ولاړ شي، هلته خپل مالونه تخلیه او بیرته برګیري وکړي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوکندي سره مرکه کړې او په سر کې د ترانسپورت په برخه کې د دغه تړون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا فقط د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي تړون ده، فقط دا هغه کالی او مالونه چې د پاکستان افغانستان ته صادریږي او افغانستان پاکستان ته صادریږي په دې بخش کې، په دې برخه کې چې تر اوسه پورې داسې یو تړون د پاکستان سره زموږ نه و. یو میاشت د دې نه بعد پاکستان موږ ته یو مسوده جوړ کړي چې دا یو تړون د ترانسپورت په بخش کې د افغانستان او پاکستان چې تر اوسه پورې نه و، هغه جوړ شي، بیا هغه مسوده را لیږل کېږي افغانستان ته. انشاءالله د هغه نه بعد که تفاهم وشو یو بل تفاهمنامه لاسلیک کېږي د پاکستان سره، چې ترانسپورتي تفاهمنامه په نوم کې انشاءالله یادېږي.
د دغه تړون تر لاسلیک یا جوړېدو وروسته به څه اسانتیاوې جوړې سي د افغان سوداګرو لپاره، پاکستاني سوداګرو ته، او د تجارت په برخه کې به څه شوالی راسي د دغه دوه هیوادونو ترمنځ؟
بله شکه چې هر تړون د هر هیواد د ترانسپورت په بخش کې دی، د ترانزیت په بخش کې دی، هغه د اسانتیاو لپاره ده. بعضې ستونزه هم افغانستان له خواهشته هم د پاکستان له خواهش چې زمونږ کار یې نشي کولی چې د یو بل خاوره کې بېله کومې ستونزه حرکت وکړي. د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ ګاړي او د پاکستان ګاړي کولی شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي یا پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګرو ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان پاکستان ګاډی یو بل مخ ته ځي، دا فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړه هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
دوستانو، مسافر کوکندی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاندو چې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف و یو نوی تړون لاسلیک شي. اوس هم د سیمې او نړۍ یو موضوع راخلو، هغه دا ده چې ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو ده یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو شمنه کړې ده. نور تفصیل به د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اشوق الله رحیمزي نه واخلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتانامو زندان بندول یې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار موده یې د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي یې د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding
دا زندان په نړۍ کې زمنګ دریس کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمنګ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړي ویل د ګوانتانامو زندان د ترګرو د پروپاګاندا یو ځاله ده. ښاغلی اوباما ویل چې دغه زندان باید لمخ کې تړل شوی وو، خو زیاتوي چې سیاسي ستونزې مخه ونیوله.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوریت ریاست د دورې د پایل نه وړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتانامو زندان وتړل شي، هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتانامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو مهال شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمېر افغانان ول. ښاغلی اوباما ویل چې دا مهال د ګوانتانامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونو ته به یې د ډیرو د استولو کار چټک شي. خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبروي ریپورتونو برخه پای ته رسو. زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی د سید کمال شارف ناوړو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خوږه کړی چې روغتیا چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتپې او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځ جوزجان ولایت ته سفر وکړ. روانه اونۍ د هو کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلی تر 300 واوښت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشري ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنۍ جنگالي شمیر له 15 څخه 25 ته راټیټ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ ک د مشق او مسکو په سوري کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو ته جدي ونه اوسي. واشنگټن به لبلې طرحې کار واخلي. او د ایران د نفتو وزیر د روسي او د اوپیک سازمان د درې نور غړي هوادونه هغه وړاندیز رد کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې و.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم لوستلی شئ. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ازادي اورېدونکي مه هېروئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې لا تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې تر په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دوار په مرزي سیمه کې چې په مای کې یو سرحد غونډې ډیرم کرخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه د غللمین ځکه څه دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده څه دی او زوخ طرف ته دی سرخ دی ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسه په پرستالیا استادونو یا نواد کې دقیق معلومات نه لرم. چې خپل فکر کې نو دا کوچان راغلي په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټي ویلي تو اړې د خلکو اړیږي کړی دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولای د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی بل اخره په سالي 90 کې یا 91 کې یو دي منطقي خلک دی لوګر ول برک بلاک کول سوالي او دثار خول سوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی دغه کوچانو دي دغه چبینو کوټي ورانی کړی دي د لګي سړلې په پسرلی ته کوچان بیا راغلي دي درته مشي د دولت ورته ویلو چې تاسو به جنگو جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خیر دا موږ حل کوو دا غم ده کې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري دا دي مالی کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اتیا کال مختلف وختو کې خصيصي وي او په بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی غوښتل چې محفوظ تا ترا لوغه ټول پروسه کالي پاسون بیا د خلکو په څیر دولت موږ دا غنوري موږ د خپل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې پاسون وکړي چې د کوچانو په ځای د جنگونو شروع کړو په دې معنی چې دولت خبر چې دولت ما سره هغه چې دا نظام ختمه وو موږ د کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلي دغه دې چې دی او د منطقي خلک یو بل خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو علي کلتاري جناتو کې د بین الملل ویدار چا چې دغه راغلي په دغه خلکو باندې بمباري وکړه د اسلام سلا او په غره کې و دي اردو حمایت ترغلي و دي صلح تضمین ورکړي دغه باندې بمبارو څلو نه پر شهیدان کې یو نفر وسم پر ګوند د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دواغه دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې ده دغه 100,000 روپۍ افغاني له دوه خلکو نه یا 100,000,000 لږه خلکو نه تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگو جدال بیا نه جوړوي د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگو جدال نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برک براکول سوالي دی پنځه په قریه باندې حمله وکړه چې کورته ور واشه ولته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ پکې وسو پاس له دوه خلکو نه نه پېږم ځکه وکړل کوټي او باید کړی برمی ویلې و چې کاروان ده دا نن راځي زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غړي برکې برک ول سوالي یو نفر راته دی او زه قریه ته لګیای موټر سایکل ګرځولای په ځاب کړه دا وګلای دا موټر سایکل هم لاندې د معلوم شته بوچ به چیراوسلې کړه خو بیرته ورغلی دا غو مشکل دی چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دې نن کوچی زمون دي چې سالم ده او یو بل دا د دوړ حمایت دې کوي چې هغه 100,000 روپۍ وګته شای نه دی غوړ تضمین ورکړی لږ خلګو ملکی نه مخسته دی منطقي خلګو دا 100,000 روپۍ تر وسه یو کال وسته دولت سره دې دې هیڅ قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکې څخه کوو تاسو به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه مده کوي غزت کړي زمزه چې غاص پاتې له پروسه کال راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د شپ شپ لاسي یا د خپل پیسو غو مخري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاشبین لا تر اوسه کې وو چې حال دا د 100,000 روپۍ نورې موړي دي درته دې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کپ شپ لای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه
دوستانو د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او دوه ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزه زر تر زره هواره شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزه موجوده ده په سیمه کې د سنځو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د سانګزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده. چیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغلی موږ راتلون کیو نه دوړ خو هم سانګزی او کوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د حیات حضور کې او ان شاء الله مصالح یو طرف ته.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پر نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څه موجود او کنه باید لپاس چارواکو نه پدې اړه
پېکلو شي. تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو د چارواکو کومار ته ویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناز یو او اوس خو هیڅوک خپل پلان نه چې څوک ملامت دي. موږ دوړ خو سره نه یو به باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي چې څوک ملامت دی. هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی.
بل سالی سبی ورسی پختنه غدا چی د دلبرجان ارمان پنو باندې دوی وی چی د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم مختل شوی چی د غستونز موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوی موږ به د غستونز اوارو د موضوع ته څه خبرې ده څنګه موضوع
انده کمی انده کمی سن دی ما خو ته چې راغله تیر و نه انده مسالې حل لپاره بیا هم راضی او اتنه کوي نه راغله دوار خو سره به هم ناست لرو هغه نور سره به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری
په وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټه کې
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو دا واد انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لموږ سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لموږ سره اړیکه ونیسئ او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او تاسو ته سن زبر راوخلو ل دې سره د خبرونه رام غاړو تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوي چې په سختۍ کې ژوند تېروي ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره غږیدلی او چې وروسته به یې واورو لومړی امنیتي ستونزو تورځو
بجا السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگندو ولسوالۍ له سالون کلاله کنګل نو مندس خصال سر په دماز کې زه وزیر اجازه ده پیغام پر ځم چې په سنگندو ولسوالۍ په سالون کلاله کې د دوه کال کې چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یاد ماجرین خواران څه سينو خدای دی یا سول خصال په لاس کې سول سره وګی چې ماجرین خواران خپل خدای ته ستانه شي په ولا کې د دوه کال کې شې مزوري په خدای کا کړی په سنگندو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د سنگندو ولسوالۍ کې امنیت راولې یا یو چې اوري لا ته یا یو نسه خدا نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړی ګرد ورځ اونونه دې دربې دې راغور دې خو مشمان شهیدان یې زیدا یا ولکه یا یو می سو سلام په احترام
بله السلام علیکم میرا غار کو زم ده هلمن ولایت د سنگیر ولسوالی اوسیدون کې په حاله د میوند ولسوالی خصاص در په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي دا که تاسو د خمانانو تاسو به څه کولا اوس په حالت زه ولن مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولس سره د چوي ډیر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان او ټول تمام نو توایو دا هم نه پېږدي د پسو او تر چرګانو پرې هم در توایم چې دا ټول چروي او د خلکو سره ډیر سخت ځمونه روان دي د اشرف غنی ته دا وایم
دا تاسو حکومت ده، تاسو دولت، تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ دولتونه سره زړونه یو ځای کوو او ولس موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه بیت الله جان د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشره کوي. وروره، په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونا پولی یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مشتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی ظلمو پیدا کړ. همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم و رحمت الله برکاته وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټول رایې درکړي. د دې دپاره مو رایې درکړي چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خواسه اوانونه دي راغورځوي، چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی د اوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ، راسئ یو څوک. زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه درزګان ولایت څخه د اساس اول سوالې څخه تاسو ته پیغام پریزم. رحمت الله راځي د تمل د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دې وکړي چې لازم نشته پیغام سپور کې چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه به اسکی یو خاطر طالبان، یو خاطر دوی دې چې طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زاجر د ټول کارکونکو ته سلام وایم. رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبل سوره سوري نه مخه راځي نو ولګه مشه بلبل سوره سوري کې هم دا و چې په جین توفه او ازنه راځي د تر خلک باندې کاری جهات چې یو څه هم نه ويستوي. بیا د ملت تر خلک باندې ګیسیان توفونه او انونه کاریږي. د زمر دولت خدا غوښتنه چې دا اردو په دې سي دات واخلي. هغه سي چې هغه د دې قانون کې د خپل د قانون ماده د خپل عملي کې د اسلام او بشریعت مادي نشه عملي کولای. د قانون مادي د عملي چې پر ملت باندې دا سي د سيان ورېدل، ایا دا سي قانون ورېدل به دون جنگ دا ساس په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشران څخه ما تحت اسر ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې دا سي قانون دي نه کوي پر ملت ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په خپل پښتانه کې اساسي پښتانه ملت د دې څخه غوښتنه ده په دغه ظلم سره دا به هم زنواوري اخیل به ملت ټول ورته بریدلی. دولت به خود به خود سره چې پسوي موږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی داسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت فزیان دی، زموږ د افغانستان فزیان دی، زموږ د اسلام فزیان دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیان ته دې سمې هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې. وسلام.
السلام علیکم. زه ملا محمد یاسین اخوان د فراد ولایت بل بلک له ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټار چې دی زموږ ولې بندوي او دی زموږ چې پټوان پر ځان پیچلي پټوان موسیږي او دی دا دغه ده چې یو ټاک پر وسې دی ملکی خلک ولې دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي، هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو ستونزې مو اوریدې، که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خبرونو کې به حتما ستاسو دغه ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای شي ترې واحد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم ژا څخه وچی په ځانګړي ډول ستاسو دغه پښتنې له دوی سره شریک کو. اوس به لکچی د خبرونې په سر کې میول د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونو په اړه یې مشترستولې دي او سره شخېدلې دي. لومړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم. سلام دار سیده یوتن سلطانانه د هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ مایوبه پاتش پته کې چې ورس کار ته عمر او هغه وخت خپل شمه د لاس ور کړی دا تر هو ته پرې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې د ځان سره ونی سبا او د ما یې د ماس خلا سره اړو په هر ورګال چې ورګم اول دار ته وای چې دا د پکدمه د هو وس بندي کې سره کې ته کوم نه ورکو کېږي چې کوم مامورین ته وایي چې ته ولا چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي، پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کوو، ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولای شو، که پیسې نه وسي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خری پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي. ودا دبلورټه ماورینو خیرې ایله لرمه چې دغه پیسې فارغ کې لارښوونه دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه اسانه لارښوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اوریدونکو ته څوک ما غوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي. موږ دا شهیدینو مایدینو ماشته او روزانه دا پروسه کال ماشه موږ نه اخیستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو هله لرم چې ازما خان ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ دا ماشونه واله کی. او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي د مایبین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې د امو غوندې بې واسطي او د الله اس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخر اباد نو دغه هله لرم او دغه پیغام را ته نه در کوي او زموږ دا ماشونه مونږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخم خښ
احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه دنیا چې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه څه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته.
مننه محترمه دوسته، ستاسو غږ مو دته خپور کړ. د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. به جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی که می تخصیص این سال بیایه ما این پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شود و هر قدری پروژه ها کوتاه‌تر شود، شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود بیستاده و یکی از عزیزای خود از بیستاده، اینا بتانند که به معاشی که مستحق هستند برسند. بنابراین این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدمای سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن، اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگر کاملا خیال مراحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقا، این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن. در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا ما شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل با ما قائل شدید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون ماش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات، بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیزی رو شما تایید میکنید؟
ما هم در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم مدعی بخش، ولی این ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشن و این با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه این است که یک تعداد از همی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون همی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه رو میکنن که باید وزارت برشون معاشایشون زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و 5000 به هیچ وجه برای یک خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده یک بخش از بدن خود از دست داده یا جسم خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شرطه که او در اون بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از این در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا می‌کند.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویان علي افتخاري وو چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې و نوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ستو، دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي. ښاغلی افتخاري وایي همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو، نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته پاته مې یو تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.